پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و. باوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغانستان کې د یو پیاوړي سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ملاتړ کوي. د سولې بهیر چیرته رسیدلی او طالبان څه وخت بیرته خبرو ته ستنیږي؟ خبرونه کې بشپړ حال درکوو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم درته یو په زړه پورې راپور لرو. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې دې سات خبرونو ته صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د راکټي بریدونو د ترسراوي په تور یوه 15 کسیزه د داعش او حقانی شبکې نیول شوې. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی شبکې یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغه ترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي بریدونو د ترسراوي اسانچاري کوله. په اعلامیه کې دغه ډلې د څو بریدونو یادونه شوې. له هغې ډلې د مزاری د یادښت په مراسمو، د بګرام په هوایي ډګر او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر راکټي بریدونه. دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار له 12 ناحیې نیول شوي دي. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل تیره شپه افغان ځواکونو د دغه ولایت د جانیخیل او سمکنی ولسوالیو ترمنځ د پیرلکی په سیمه کې د عملیاتو په مهال دوه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. مومند که څه هم افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته خوندیتوب خبره وکړه، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي، تر اوسه یې د دې کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي د همدې ولسوالۍ د موتی په نوم په یوه بله سیمه کې افغان ځواکونو د خلکو کورونه په هوانو ویشتلي چې له امله یوه مېرمنه وژل شوې ده. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2002 میلادي کال کې دا ورځ د نړۍ په د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په نوم یاده کړه. سږ کال چې کورونا وبا په ټوله نړۍ خپره ده، د دې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو له حکومتونو، ادارو، ښوونکو او سیاستوالو غوښتي چې د کورونا په اړه معلومات ټولو ته د هغوی په مورنیو ژبو خپاره کړي. په افغانستان کې هم خلک له دې ورځې د جشنونو او مراسمو په چوکاټ کلمانځنی کوي. د افغانستان خلک په څه باندې درش ژبو خبرې کوي چې پښتو او دری د هیواد رسمي ژبې او ازبکي، ترکمني، بلوچي، پښتني، نورستاني او پامیري درې رسمي ژبې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشومانو حق ګڼل شوی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سم لمانځل کیږي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایي له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر دا هم وویل چې ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرښه تر ډیره ازغن سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیم او د زراعتو نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوال اداره غواړي چې ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. د خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په قول ویلي د اټومي انرژي پلټونکي د یورانیم او د زرو نښې په هغو ځایونو کې موندلې چې ښایي له کابو 20 کلونو راهیسې غیر فعاله وو. سعودي عربستان وایي پراتونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنۍ تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الهولي ویلي حکومت غواړي تر 2030 کال پورې د خپل کلنۍ پوزي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوزي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په ورستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیر بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئنګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10.45 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي د فایزر او بایو انټیک واکسین د کرونا له کبله د مړینو او ناروغیدو په مخنیوي کې څه باندې 99% اغیزمن ده. د اسرائیل نیمایي وګړي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې دې واکسین د هغو کسانو په منځ کې چې دوه ډوز ورته پیچکاري شوي په سلو کې 99.2% په ویروس د اخته کېدو مخه نیولې ده. اسرائیل هڅه کوي چې د مارچ میاشتې تر پایه خپل ټول وګړي چې عمرونه یې له 14 کلونو پورته وي واکسین کړی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری نګدې نیم سات کې مدرته دغه خبری مسلې راټولې کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د مصالحه عالی شورا له مشر سره خبری کړي.
د دې پروسې ستراتر کولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تقریبا په پاکستان کې پاتې ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ.
غزنی کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی. چارواکي د لاسنیوي ټټر وهي.
موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زرو کورو له جملې څخه مو 1500 فامیله مستحقین راایستلي دي.
په اسرائیلو کې د کورونا پر ضد د فایزر بیونټیک واکسین ډیر ګټور ثابت شوی. دویم نیمایي د ښځو په اړه نور بس د پروګرام ته ځانګړی شوی. مقاګله ازادي رادیو نه اوري راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپات سیاسي روغې جوړې او هر اړخي زوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا سرګندونه 13 شپه د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر کې کړي. په دې اړه د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې عبدالله سره په خبرو کې خاغلی بلینکن په افغانستان کې پروان تاوتریخوالی اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي. د معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال استډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ د خاغلی بلینکن او عبدالله د خبرو جزئیات سیدي چارواکي په دې اړه څه وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تر ماښام د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی بلینکن له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، متحده ایالات د عادلانه او تلپاتې سولې روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې انټونی بلینکن له عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې د امریکا له لوري د افغانستان وضعیت باندې بیا کتنه روانه ده، د دغه هیواد د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې باندې د توافق غوښتونکی دی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د دغه ټلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سولې روانو هڅو او په دوه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او هم د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمنلو وړ وبول او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
د ښاغلي خودون په خبره په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا رئیس عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف د سولې په مذاکراتو کې د چټکوالي لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سولې بهیر د چټکوالي غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکرات وروسته له هغې له نامعلوم برخلیک سره مخ شول چې د امریکا نوی ادارې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د امریکا لاسلیک شوی هوکړه له سره ارزوي. د اعلان د افغان حکومت له هرکلی سره مخ شو. ملي مصالحه عالی شورا ویان وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته چمتو دی. خود نوموړي په خبره طالبان د سولې مذاکراتو ته تمایل نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر له ځان سره ولرو خو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو له دې مخکې دغه ډلې ویلي وي چې دوی په خپل منځي خبرو بوخت دي. په امریکا کې د نوي حکومت پر اساس د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په ځانګړي توګه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې چې د سر موضوع د افغانستان سولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو د سولې په اړه باندې بحث کړی و. بله
ډیره مننه. په کابل کې مو همکار و چې ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دري هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکی به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیکل او لوستل وکړي؟ په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې په کابل کې زموږ خبريالې چمتو کړي.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لری پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړ شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12مه تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بل سنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پوری اړه لري. په شایي لګکی 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شایي ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری ادم مشکل
موخ پخی جبا کلرو چو کنول تر چو مستات اثر کی موخ پوفری چې دا جبا څه ډول دا چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سموخ ستون زړه دا موخ نشو کولای په سماتوګه په پښی جبا خبرې وکړو
پښی کا بنانځي.
خود په هنی وزارت وای په مورنۍ جبا زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویان دی نجبی آریان ازادي رډو ته وویل د په هنی وزارت په دې برخه کې کار کړای سو د لګکیو او دریم ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دی لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مزامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریم ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړ شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو صنف ته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي. یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړي مشکل دی، ورته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي. پښتو صنف ته زیات په سردوشته پاتې کېږي. یعنی هغه داسې استادان ورته نه ځلیږي چې هغه تر نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګي او خونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغختل په هیواد کې د پښتو او دری ټولګي او خون کشمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کرشمیر نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دری او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمیر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوی چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دری هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجود دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمال زیات زبانای را داریم که رو به ترک شدن اثر مثلا زبان ارمودی داریم.
په احتمالی توګه ډیر داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه ارمودی، تیرایی ژبې لرو او ما اوریدلې چې په یوې پامیری ژبې هم اوس خبرې نه کوي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهله حمیدزی وایي آنلاین
گوینده هایشان بسیار کم شده. اگر
آموزش که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډیرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 چپو او د غراز په لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. وړاندې درته په زړه پورې مطلب دا لرو چې په اسرائیلو کې چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسین ډیر مؤثر تمام شوی او دوی به تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې ټول وګړي واکسین کړي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سرخی پلس صنعتي پارکونو ته د سوداګریزو چارو د پرمختګ لپاره 10 میگاواټه تقویتي برېښنا وصل شو. د صنعتکارانو ټولنې مشر نصیر احمد انصاف نن ازادي راډیو ته ویل تر دې وړاندې 15 میگاواټه تقویتي برېښنا د پارکونو ته ورکړ شوې و چې بس نه کوله، خو له دې 10 میگاواټه نوې برېښنا سره به د پرچاوي ستونزه تر یو بریده هواره شي. د زیاته کړه د برېښنا د کمښت له امله د دوی سوداګریز کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د خغلی انصاف په خبره که څه هم دا برېښنا په بشپړه توګه د دوی ستونزه نه شي هواروي، خو په خبرې هڅه روانه ده څو نوره برېښنا هم ونخلول شي. د کابل د سرخی پله صنعتي پارکونو ته د 10 میگاواټه برېښنا داسې مهال لیږدول کیږي چې تر دې وړاندې صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ له امله شکایت کوو او ویل یې د ستونزې له پراخ مالي زیان سره مخ کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بهرنیو هیوادونو کې میشتو اتشو ته د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې نوې تګلاره معرفي کړه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې تګلارې پر بنسټ وزارت په بهر کې میشتو اتشو ته دنده وسپارله سو بهرنیو هیوادونو کې د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. خغلی احمدی وایي د هیواد د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په هدف په بهر کې له میشتو اتشو سره خبرې شوي او دا پلان ورته تشریح شوی. نوموړی زیاتوي د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی د ویډیو کانفرنس له لارې په بهرنیو هیوادونو کې د دې وزارت له اقتصادي اتشو سره خبرې وکړې او ورته یې لارښوونه کړې چې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې جدي کار وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې د افغاني صادراتو کچه لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې سوداګري زیات شي ګمرلی او د هغوی دنده دا ده چې د تولیدي محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي او تر څنګ یې د پانګونې په راجلبولو کې هم فعالیت ترسره کړي. دا مهال افغانستان په 22 هیوادونو کې سوداګري زیات شي لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو نړیوالې موضوع ته. په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې 99% مؤثر تمام شوی. دا خبره د هیواد د روغتیا وزیر د هغو کسانو چې دا واکسین ورته شوی د معلوماتو پر بنسټ وکړه. اسرائیل غواړي چې د مارچ تر پایه د هیواد ټول لویان واکسین کړي. د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبريال اجمل اند را سره استډیو ته ملګری شوی. ان صاحب د دغه موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. اسرائیل هغه سیالي کې چې هیوادونه غواړي خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي د نړۍ مخکښ دي. د 90 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې او بخې د 9 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې نشته نمایي کسانو ته د فایزر بایو انټیک واکسین یو دوز ورکړل شوی. نږدې 3 میلیونه اسرائیلیان ته بیا دوه دوزه چې د کووید 19 په وړاندې د واکسینو بشپړ رژیم بلل کیږي عملي شوی. د دې هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې واکسین له کرونا څخه د مړینو په مخنیوي کې 98.9 مؤثر دي. همدارنګه په هغه کسانو کې چې دوه دوزه واکسین ورته شوي د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ کېدو په مخنیوي کې 99.2% مؤثر دي. د اسرائیل د روغتیا وزارت راټول کړی معلومات ښیي هغه کسانو چې دوه اونۍ مخکې د فایزر بایو انټیک واکسین دویم دوز اخیسته د هغه کسانو په مقایسه چې واکسین ورته نه ده شوی په کرونا د اخته کېدو چانسي په 95.3% کم شوی. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه پورې خپل ټول هغه وګړي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ پورته دي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي. دا به په نړۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینو په عملي کېدو کې د یو هیواد لخوا مهم پرمختګ وي. سر لنن په اسرائیل کې ځینې بندیزونه محکمېږي. کسان په دې هیواد کې لا مال کسان چې واکسین ورته نه دي شوي په کرونا د اخته کېدو لړۍ پکې روانه ده. خو په داسې حال کې چې واکسین پراخېږي دا هیواد غواړي یو لړ بندیزونه راکم کړي. لنن ورځې څخه په اسرائیلو کې لوی پلورنځایونه، مغازي، جیمونه، یو شمېر متوسط خونځي او ځینې نور عامه خدماتونه د محدودو کسانو لپاره پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هغه کسان چې واکسینونه یې کړی دي اجازه لري چې په کلتوري مجلسونو کې برخه واخلي، له هیواد بهر سفر وکړي او همدارنګه جیمونو او رستورانتونو ته ولاړ شي.
ډېره مننه.
د برتانیې چې د کووید 19 څخه تر اوسه 140,000 مړینې ثبت کړي دي په چټکۍ په خپل وګړو کې د واکسینو پروسه پر مخ وړي. د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ شمنه وکړه چې ټول لویانو ته به د جولای د میاشتې تر پایه پورې د کرونا ضد واکسین ورکړي. تر 18 میلیونو زیاتو برتانویانو ته تر اوسه د کرونا ضد واکسینو لومړی دوز ورکړل شوی چې د دې هیواد نشته هر دریم لوی کس پکې راځي. تمه کیږي چې د دوشنبه په ورځ به د برتانیې صدر اعظم په دې هیواد کې د کرونا له کبله د لګول شو یو لړ بندیزونو د نرمیدو پلان هم اعلان کړي. د بالکان په هیوادونو کې بیا مونټینګرو د ګوانډي سربیا په مرسته د کووید 19 پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین عملی کول پیل کړی دي. چارواکي وایي چې پلان لري د واکسین نورې بڼې هم ترلاسه کړي. استرالیا هم نن د کووید 19 پر ضد د واکسین عملی کول پیل کړل او په دې هیواد کې د لومړي کس په توګه صدر اعظم سکاټ موریسن تا واکسین ورکړل شو. دا هیواد په رسمي توګه نور وګړو ته سر له سبا د فایزر بایو انټیک واکسین پیلوي.
ډېره مننه. همکار مو اجملند و چې ویلې په اسرائیل کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې نږدې 100% مؤثر تمام شوی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پا په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامنو ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. پرون په دغه ولایت کې له 500 بې ځایه شو کورنیو سره مرستې هم وشوې. نور حالې زموږ د خبریال پر راپور کې
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په ورستیو کې بې ځایه سوې دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ د دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې ورستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوې دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمیر خورا ډیر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامیل کومک د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي، د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زر کورو له جملې څخه مو 1500 فامیل مستحقین راایستلي دي.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي، که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له ورکړل سوي مرستې خوښ دي، خو وایي کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقتو مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. نورالدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکړه سوی دی. دی وایي هلته مو هر څه پاته سول، اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم راله غاړې ده، مګر دلته کار نسته. په دغه 15000 افغانیو مویله د یوې میاشتې ګزاره وسي.
په سلو کې کم پیسه ده کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4500 کورنیو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسام ورزو روزګان ته په روزګان کې د کرکټ ډېر ورځنۍ سیالي پایته ورسېدې. مسولین وایي د یاد لوبو څخه هدف ورزش ته د ځوانانو تشویقول وو. نور زموږ د خبريال پر راپور کې
وخت د مازیګر دی، لمر د غرونو په سرو کې دی او بریا ته هم یوازې یو منډه پاتې ده. دا لوبغاړي ځکه خپل نور ملګري متوجه کوي چې یوازې یو بال په واکې لري. دا په ترینکوټ ښار کې د کرکټ لوبغاړي دی. دوی د ترینکوټ ښار اړوند هوایي ډګر ته څیرمه په سرو شګو کې چې په خاورو هم لړلې دي په لوبو بوخت دي، او د دغه ولایت سلګونه جګړه ځپلې په چکچکو تشویقوي. د ورزشي امریت لخوا د کرکټ د ډیر شروزنی سیالي تیر ورځ نه وخته د هنیپی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدی. د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ډیر شروزنی سیالي کې 15 لوبډلو برخه اخیستی و چې هنیپی لوبډلې په 6 کیلومټري مقام خپل کړ او رحیمی کرکټ لوبډلې دوهم مقام. د دې اداري مشر جمال الدین ملت وایي په دغه ډول ورزشي سیالیو سره ځوانان د نور ناوړه کارونو څخه د ورزش خواته مخ را ګرځوي.
مشاله په دې کې 15 لوبډلو ګډون کړی وو چې د 15 لوبډلو څخه دوه لوبډلې فائنل ته راوتي چې انیپی کرکټ کلب او رحیمی کرکټ کلب چې تاسو د فائنل لوبې لیدونکي واست.
په ورته وخت کې غل لوبغاړي چې د کرکټ په دغه لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. یاد لوبغاړي وای روانو جګړو پر لوب او ورځنی چارو زیاتیاغي زیاتولې دي او د جګړې د درېدو غښتنه کوي. د دې لړلې محمد نسیم، جاوید احمد او محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل
هغه فکر کې ټوبل جسمر لوبډاله ولومړی مقام خپل کړي. خوشحالي سبم داسرت درېج دي چې لمړی مقام خپلوي.
نن خو موږ ډیره شلوبه وکړه، لمړی تاس موږ وګټي،
کم کسانان چې په نشو اخته هغه باید راسي د سپورټي لوبې تر سره کې کرکټ کې فوټبال مشکل نه سخ چاره لو صرف د نشو روش کسانان چې د پیدا نه کی چې موږ تاسو په نشو اخته باید د مختویس
ذهني فشار مثال زمرد ذهن څخه ځکه دا یو دلته وازي دماغ ته ریپریشر کول کیږي او تفریح د پاره موږ راځو او د جنگو او مثال د غم خبرې موږ ذهن څخه غورځو بیا میدان ته کیږو
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای دی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچوي څو په دغه ولایت کې غوره لوبغاړي په نښه کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دویمه نیمایی د خځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې په موکړې د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانګزای دراوروي.
د افغانستان د ملي امنیت او ممریاست وای د داعش او حقانی یو پنځه کسي زړل نیولې ده. د غریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی د غترهګرو په خاري سیمو باندې د راکټي برودونو د ترسراوي آسان چاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان د معلوماتو ازادي رډیو ته ویلي تیر شپه افغان ځوکونو په جاني خيل او څمکني ولسوالیو کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ ژوبله راولي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دینوم یاد کړه. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایل ایران سره په پوله کې 40 سلنه اخزان سیمه او کټاره بشپړه کړي. شیخ رشید احمد پرونو ویل راتلونکو کال تر ژمی پورې بل ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اخزان سیم تیر شي. هغه ویل ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرخه تر ډیره اخزان سیم لګولای دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیمو د زراعتو نښې موندلې. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي او سعودي عربستان وایي پراتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څېړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي.
زمو غاګل ازادي رادیو نه اورید دغه خبرونه د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره پرون ټلیفوني خبرې کړې او دغه ټلیفوني خبرو کې خاغلی بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام سپټون کې شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدي. پیغام سپټون کې شمیره مو ده 0 و 2 3 4 1 که چیرته په دری ژبه غواړئ چې پیغامونه مو ثبت شي نو دې شمیرې ته اړیکه ونیسئ 0 و 3 4 8 5 0. اوس به ورشو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د سعودي کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي فوجګار امام دې د کډوال ناره واوري نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شهلاق دې د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فتاتي به ځای درولو چې خلک خور زه ډیر مننه کوم.
کلیوال آشنا مد هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولران ورته ویشي شمسین داری بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاړو مځکو خوش کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره باس در کیلا پر شاډم زک باندې ته و نظم په ار ولادت په ار زائد ار وروره صداخله ورزه ده چې وبو ته ارزښت ورکي. دا ارزښت منور کوي چې دا دینن مرتاز دي د وشکلې د غاش تر مخه مخې د تمر تاس خلق د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته اړتوي دي. نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې وبو داسې استعمال کړي لکه غوړي، یعنی هغه ته پرته وجه کې وبو چې ژوند وزرای کوي، بنې ژوند بالکل
ورسته و سلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسید او سم راځو
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونې شکست سکوت یا نور بس دی ته شرغلاست د ازادي رادیو خبرونې د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي د خبرونې په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زه ملالی بشیر به یې پر مخ وړم تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمانه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي خبرونه شرغ لاست انوری صاحب
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ خانم جان انوری صاحب که تاسو لمړی په دې اړه مشته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ور سره مخامخ دي کومې وي دي
ستونزې خو په دوه ډوله دي ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهداران نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي
او انوری صاحب تاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم ستا چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي
اکثرو ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړ زده کړې ته دوام ورکړي نوې اقتصادي ستونزې هم شته ټولنیزې ستونزې هم دي او بعض خلک زموږ غرونه د مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې لپاره آمادګي ورسره ونیسي او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي
انوری صاحب د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې انجونی د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای شي چې انجونو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي او د دوی فیصدي را لوړ کړي
او دوی کولای شي چې د ماسوساتو لري د ترانسپورت لري او که دوی لکه په دوی باندې اوایې کېږي او یا فیسونه اکثره خیانه مون شخصي پانتونونو ته کمی بیږي او هلته دوی د فیس څونده لري د ترانسپورت څونده لري که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي د موږ د خیانو به په دې حق لا خپل ستونزې ډېر حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي.
اکثر خو نور کلونو به مونږ چې د خپل د ښوونځي له لارې زموږ خیاندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثر یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل او نور به ټول د پوهنتون لپاره تفتنام کول. او سخل چې و تقریبا د پنځلس جنکیانو تفتنام وکړو چې هر کله مونږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیاندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې مونږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې مونږ ټول ورونه یې په کورونه کې پاتې شوي دي او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی خو اکثره خیالې مونږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او لوړو بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده ځکه چې اکثره خیال یې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لوی بریا ده چې موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او جنکیانو لپاره دی د خپل خیال ډولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کېږي او د علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمېږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو له لارې دا همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیان دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مهڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او له نجونو سره مرسته کړي ده چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي، په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه شي مثال ورچروکو د همکاري کړی دی ځکه چې د موږ د سیسخه چې بعد ځنه کې کم شوی دی ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف دی په غاړه اخیستی دي، او د هغه لیار د خپل زده کړو ته دوام کوي، یو دوره چې فارغ غنه هم ورکړ بل دوره هم پرتون کې کار کوي فارغ ورکوي، دا موږ لپاره لوړ بریا ده، او دا سندره پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کوي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لري چې صحیح پوهنتون لري دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا لوړې نمرې غواړي چې هغه په دې ستونزې دی مطالې شوي وي، او موږ خیال په دې ستونزې لري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسفور پیسې د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لارې د خپل زده کړې ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي، او خیال دې کولای شي چې دعوت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونی قبلوي، او په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لري، خو تخمینا څومره د اټکل لمخې ستاسو په فکر دوی نجونی قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لیار خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین ورکړی وي بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغي.
خانم جان انوری صاحب که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او د خیال په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیال نیم ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه جوړه کوي.
خانم جان انوری صاحب تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګرونه او خیال دي خپل لوري تر سپګم تر دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي او اوس و دی خپل خیاندي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي نه یې پرېږدي او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیاندو وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي سرمالۍ به وي موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دغه خبره یا په دې وخت کې چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته زموږ په ټولنه کې زموږ په کلي کې زموږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا موږ تاسو د دې سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه وروڼه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي او دا خبره به هېڅکله نو تکراری راځي چې خپل لور نه پرېږدو خو دوی څه خزمه خوښي ده چې خپل لور نه خپل زده کړې ته پیږي چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو نور بس ته خبرونه او زموږ لمړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و اوس هم ورزم د خپل دوهمې میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزا وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال لمر سره پر لیکه ده. ډیره مننه تاسو وخت و استیاو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې
تقریبا شپېته کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده. بیا مې کابل پوهنتون ته تللې یم، هغه چې پوهنځي مې هلته سرته رسولې ده، او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده په شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم، بخښنه غواړم، چې یوه عمومي اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي مشیله نشي پیدا کولی، چې هغې خواته چې د ژوند کاوه ملګري هغه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات هم شته و بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالۍ جانې، زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسېږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزادۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د هلکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیابه شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته د دوی کامیابه شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چمادګي لري، دا امکانات و دوی ته نشته. د البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي. زه به درته ووایم په عینومېنې کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته عذاب ورکول کېږي. دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې ډېرته زړه نه شو کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ
بلې
پر مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي، په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم د درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي. که دغه رقم نه امني وي، نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي. دا ډېر تاسف دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو لمر سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شزی او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخ مخ دي. وطنوال صاحب که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایئ چې د خپلو دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بیرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینه سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیان نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې ورته وایو چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه په مسلمیت کې وه، په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ سعادت و عظیمي و، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، څلور بجو ته به کابل ته ورسېدو، یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پورې ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه. چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په شل اخر شلو کلونو کې تر هغه ډېر بتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه که الکان دي که نجونې دي و درس ته تشویق کړي، د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د په آینده کې د درو تر پنځو جنریشنو پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بلې وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اورېدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي؟
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پای ته کښېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبره لوړه ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کمودي که پلار دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو، او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي، او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله، ډیره زیاته مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تپنا وړه ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا ورځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا پای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چپه هله چپه دا زما غوندې دا چھپا دا زمان دیدار